السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. طالبانو له امریکا غوښتي چې د هوکړې له مخې پاتې نور بندیان هم خوشي کړي. امریکا او عام افغانان بیا د دې کار لپاره له طالبانو د جګړې درېدل غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه زره غړو کراچۍ کې اعتراضیه غونډه وکړه. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. مخکله دی چې د خبرونې راپورونو تراشو په مکړی خبرونو ته امریکایی ډیپلوماټان وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو خوشی کول غواړي. د اتو ولایتونو لپاره مرستیالې والیانې ټاکل شوي او د بریتانیا روغتونونو ته نن د کرونا واکسین لیږدول کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو خوشی کېدو په تمه دي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرانس کې وکړه. هغه بیا دا ټینګار وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه د دوحې د تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي او ممکنه نه ده چې یوه برخه یې عملي او بله یې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن په طالبانو نیوکه وکړه چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر یې د دوحې د تړون یو شمیر برخې نه دي عملي کړي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ راپور لرو. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د اتو ولایتونو لپاره خزینه مرستیالې والیانې ټاکلې دي. د دغه ادارې مشر شبیم خان کټوازی په دې اړه وړاندې وویل.
لنی کمر غوتونی دلوسې تر 15 ولایتونو پورې شپږو ولایتونو کې مخکې موږ خزینه ماوینې لرلې او اته ماوینې دورځ مخکې بدن د وګمرل شوی. یو د پکم دغه د سی خويندې له په ولایتو کې لغ سمبولیک رول نه سي ډیر لګ په لرو په ولایتو کې لغ نه اصلي رول تراواله پر بریک جای ورته ورکو.
د سیمایز ارګانونو د خپلواکي ادارې د اعلامیه لمخې بیانی سلیمی د کاپیسا، برېښنا شیرزی د کونړ، حسی اندړ د غزنی، برېښنا صافی د لغمان، مریم رحمانی د زابل، زاهده فیضان د نورستان، روحګل خیرزاد د نیمروز او زرغونا شیرزاد د بادغیس ولایت ټولنیز مرستیالان ټاکل شوي دي. نصرالله رضایی د افغانستان د تنکیو ځوانانو د سنوکر اتلولي وګټله. د سنوکر د لوبې پرون اول مورس په کابل کې د تنکیو ځوانانو د ملي ټیم د غړو د ټاکلو په هدف وشوه. د سنوکر فدراسیون مشر محبوب درابي وایي چې نصرالله رضایی وتوانید چې په فاینل لوبه کې د امید سنیزی په وړاندې 4-3 بریا خپله کړي. درابي په خپله فیسبوک پاڼه کې د هم ویلي چې د تنکیو ځوانانو په لوبو سربیره د ځوانانو او ماسترانو په کټګوریو کې هم لوبې شوي. د ماسترانو په کټګوري کې چې د ملي ټیم با تجربه لوبغاړي پکې برخه درلوده، نادر روحاني د زمري اساس په وړاندې 4-2 بریا خپله کړه. د افغانستان ځینې سنوکر بازان له هغې ډلې سالم محمد، رئیس خان سینیزای او نادر سلطانی له دې مخکې په آسیایي او نړیواله کچه لوبیدلي او ګڼې بریاوې یې ترلاسه کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بریتانیا خلک د کرونا د واکسین ترلاسه کولو ته شیبې شماري تمه ده. نن د دې واکسین محمولې د بریتانیا لویو روغتونونو ته ورسیږي او د اټکل مخه به یې 8 لکه ډوز واکسینونه له سبا سه شنبې په خلکو تطبیق شي. د بریتانیا د روغتیا وزارت د کرونا د واکسین ویش یوه لویه بریا بللې. بریتانیا د جرمني او امریکا د ګډو کمپنیو فایزر او بایو انټیک لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین په خلکو تطبیقوي. تیره اونۍ یې د دغه واکسین د لګولو جواز ترلاسه کړ. دا واکسین 95% مؤثر بلل شوی. بریتانیا په اروپا کې له هغو هیوادونو ده چې لسګونه زره کسان یې کرونا مړه کړي. هلته تر دې دمه څه باندې 1,00,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له دې ډلې څه باندې 1,60,000 تنه مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا 1,60,000,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې یې څه باندې 1,50,000 کسان مړه شوي. د بلاروس امنیتي ځواکونو پرون په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 300 مظاهره چان نیولي. مظاهره چان د دغه هیواد د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا د غوښتنې د تکرار لپاره له 3 میاشتو لارو سړکونو ته راوځي. د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته چې اپوزیسیون پکې د درغلیو ادعا کوي، د نورو ورځو په څیر پرون هم مظاهره چان په منسک او نورو ښارونو کې سره راغونډ شول. په هغو لانجمنو ټاکنو کې لوکاشینکو د ولسمشرۍ د شپږمې دورې ګټون کوي وبلل شو، خو اپوزیشن وایي اصلي ګټون کوي د اپوزیشن کاندیدا سویتلانا تخانوفسکایا ده. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. تاسو آزادی رادیو اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوه کې د خبرو د پټاپه ولاړ حالت له ماتېدو وروسته طالبان د وو زرو نورو بندیانو خوشی کول غواړي.
باید د پاتو بندیانو مسله جدي ونیول شي او د کتنګ تعهد شوی دی، ژمنه شوی ده په هماغه شکل باندې دغه پاتو بندیان هم خلاص شي.
امریکایي ډیپلوماټان بیا وایي د کار لپاره باید طالبان تاوتریخوالی کم او له دوی سره د هوکړې نورې برخې عملي کړي. نن د ملکی هوایی چلند نړیواله ورځ ده. د برخه کې مو د افغانستان شته وړتیا او طاقتنه کړي. د افغانستان په اړه ځینو نړیوالو ورځپاڼو طاقتنه کوو او دا هم اوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ازل کراچۍ کې لویه غونډه وکړه. دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن وایي طالبان د وزره نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. ښاغلی ویلسن دا خبره یو آنلاین کانفرنس ته کړې خو ټینګار یې کړی چې امریکا د دوهې د تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي. راس ویلسن طالبان ګرام بللي چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوهې د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي. افغان حکومت د طالبانو د دې تمې په اړه چې وزره بندیان دې هم ورخوشي شي کوم غبرګون تر اوسه نه دی ښودلی. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دوهې د تړون ټولې برخې یو په بل تړلي او مشروط دي او داسې نشي کېدای چې یوه برخه یې عملي او بله یې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې کړې. هغه ویلي طالبان سره له دې چې د دوهې تړون یې سم نه دی عملي کړی، په دې تمه دي چې افغان حکومت یې وزره نور بندیان هم ورخوشي کړي.
د طالبانو د وزرو نورو بندیانو د خوشی کېدو موضوع په مشخص ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې کې پیشبیني شوې. د دې هوکړې شرایطو ته په پام طالبان توقع لري چې د دې زندانیانو د آزادولو په برخه کې د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې چې دقیق نیټه زما په یاد نه ده پرمختګ وشي. خدا ټول شرایط یو بل پورې تړلې دي. تاسو نشئ کولای ووایئ چې د برخې ته پابند اوسو پرته له دې چې نورو آبادو پورې پابند اوسو.
افغان حکومت ویاندویانو تازه د ښاغلي ویلسن د سرګندونو او په دې اړه چې افغان حکومت د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو یا نه خوشی کېدو په اړه څه دریز لري خبرې ونه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شنبه د ملي مصالحې د عالي شورا په لومړنۍ ناسته کې هم د 15,500 طالب بندیانو خلاصون یاد کړ او وی ویل چې د افغانستان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي، خو د خبره طالبانو کوم نرمښت ونه خود. طالبان بیا په دې لټه کې دي چې نور بندیان خوشی شي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادی رادیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د دوهې په تړون کې د تاوتریخوالي د کمښت مسلې ته اشاره وکړي، ټینګار وکړ چې پاتې طالب بندیان باید خوشی شي.
باید د پاتو بندیانو مسله جدي ونیول شي او لکه څنګه چې تعهد شوی دی، ژمنه شوی ده په هماغه شکل باندې دغه پاتو بندیان هم خلاص شي. همدارنګه د تور لیستونو په اړه باندې هم چې کوم تفصیل په توافقنامه کې راغلی دغه مطابق باید کار وشي.
عام افغانان د طالب بندیانو د خوشی کولو په تړاو څه وایي؟ د ننګرهار او بلخ دوه اوسیدونکو محمد فاروق او رفی آزاد د آزادی راډیو خبریالانو ته په لنډو غږیزو پیغامونو کې ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خلاصون مسله باید په اوربند وتړل شي.
که د وزرا بندیانو په خوشی کولو باندې سوله راځي مونږ خوشاله ورته، خو د 15,000 بندیانو په خوشی کېدلو باندې معلومه شوله چې یوازې سوله رانقله بلکې لا جنگ شدت وموند. نو په کار ده چې اول اوربند وشي او بیا دا 15,000 بندیان خوشی کړی شي.
دا خو معلومه خبره ده چې د بندیانو بلا کول خو ځانته او شرط قوانین لري. کچیرته اوربند وشي او بندیان خوشی شي هغه نو وروسته دا ډیره خوب خبره وي او حکومت هم کدا کار وکړي. دا شرط کې چې اوربند وروسته دا 15,000 بندیان خوشی کېږي کیږي ځکه چې هغه هم افغانان دي خبوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري په 19مه له هوکړې وروسته طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلیدو لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشی کېدل اساسي شرط وباله. له ډیرو ناندرۍ وروسته بالاخره افغان حکومت د دې ډلې 15,500 بندیان خوشی کړل چې د سپتمبر په 12مه د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې 15,500 خوشی شویو طالب بندیانو کې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو په خبره هغه 400 خطرناک طالب بندیان هم شامل وو چې په ګڼو لویو بریدونو کې لاس درلود.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د 2000 نورو زندانیانو د خوشی کېدو تمه هم لري. که څه هم افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې حکومت او د غرض عام افغانانو او د افغان حکومت شریکانو په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د جګړې روانه کچا کم کړي او یا هم ټولیز اوربان ته غاړه کېږدي. بل ورته په کابل کې د اوربان لپاره د عکسونو یو نندارتون پرانستل شوی. دغه نندارتون د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا چې سوله خپل مهم لومړیتوب بولي جوړ شوی. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
په داس حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا په باس بوخدي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت او مدني بنسټونو په کابل کې د اوربند غوښتنې د ملاتړ په موخه د اکسونو یو نندرتون جوړ کړ. د دغه وزارت مرستیال عبدالله خنجانی د یکشنبه په ورځ د نندرتون په پرانست غونډه کې د تاوتریخوالي په کمښت او په تلپاتې اوربند ټینګار وکړ.
اولی که کلانترین خواست مردم افغانستان و حکومت جمهوری اسلامی
ده تاوتریخوالی لکمخ او دائمی اوربند پرته بل څه افغانانو ته لومړیتوب نه لري. زموږ تمه ده چې د مذاکرې لومړی بحث باید د تاوتریخوالی لمنځه وړل وي.
دا په داس حال کې د چیلوتیر ورځ رئیس د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوو د سولې د خبرو په اجنډا بحثونه پیل کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او څو مدني بنسټونو د عکسونو د دینندرتون په جوړولو سره طالبانو ته دا پیغام ورکړ چې اوربند ومني. عکسونه تر ډیره د جګړو د قربانیانو او د تاوتریخوالي په اړه وو. د میډیوتیک افغانستان برنامه مسول او د نندرتون یو جوړونکي عبدالله رسولی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندرتون کې 150 بیلابیل عکسونه نندرې ته ایښودل شوي دي.
دا نمایشګاه خو د خلکو غږ دی چې طالبان خلکو غږ ته بالاخره تمکین وکړي، باید زر تر زره آتش بس حکم فرما وشي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو سره سره د جګړې ډګرونه هم ګرم شوي چې زیاتره قربانیانې ملکي وګړي دي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را بون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلقه اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوې وي نه دي شوې. دغه کورنۍ دغه ادعا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو له وژل کېدو ټیک یو کال ووت. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار د سهرګل امیرزی راپور ته.
د ننګرهار د درېنور اوسیدونکی سید رحیم شاوخوا اووه کاله د تیتسو ناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید په ترڅ کې د خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپلو لمسیو راتلونکي ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وایي د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال یې د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت تلله پوه شوې وظیفه اجرا کول اوس او شهید شو. دا سرپریش اوس بې سرپریش دا مچیانې پاتې شو. امکان نری دیدی اوس سے دغه بو شي امکانات بو شي او سچ ظالمانه دای شهیدان نکړه او نور
پورا یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیز سوناکا مورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزي ګټلو یو وسیله و چې اوس له لاسه ورکړی ده.
دا یتیمان دي او دیو ته یو زمينه مساعده شي او حکومت خوانه دی چې یو د سرپناه زیات جوړ شي. فکر دین دی او تاسو ګوره دا کرکې پراته منګ دلته چې نشته دی وروجانه دا وظیفه کول دا پلار یو هغه شهید ک او دا ظالمان دی ونی ولشي او قانون منګل دی وسپاره.
د دریا نور یو دنیا عالم عبد الحلیم وایي چې سید رحیم او د نور دوو ساتونکو ملګرو لوي ودا سې چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې خکېلو، بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازی فکر ور سره وو. د وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړي او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سلا سره نه راغله، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې زموږ ستاسو ملک جوړ کی، د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی، د جون ورته جوړ کی، نو دا یو خدمت د پر راغلی، دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندیښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د دسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواشه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالو کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکام مراد قاتلانو د منډلو لپاره حکومت جدي هڅه کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې پلټه کوي. افغان حکومت همدار اسکل مخکې د دې ژمنه هم کړې و چې د هغو کسانو لاسنیوي به وکړي چې وسلوالو له ناکام مراد سره یو ځای وژل دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډ نشته. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اروپای ټولنې له تور لیست د افغانستان د هوایی شرکتونو د ایستلو لپاره اته شرطونه ایښي دي. د دغه ادارې مسولین وایي له دغه تور لیست د افغانستان د هوایی شرکتونو ایستل به دوی ته اجازه ورکړي چې ټول نړۍ ته پروازونه ولري. په دې اړه پام وکړئ، د خاطر پردیس راپورته.
له افغانستان لومړی نړیوال پرواز په 1928 میلادي کال کې د وی وړي روسي الوتکې په وسیله له افغانستان روسي ته وشو، خو وروسته افغان هوایي شرکتونه هم جوړ شو. 15 کال وړاندې په 1948 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د آریانا افغان هوایي شرکت په فعالیت پیل وکړ، او په 1945 هجري لمریز کال کې بیا د کورونی الوتنو لپاره د باختر هوایي شرکت رامنځته شو. که څه هم جګړو د افغانستان هوایي چلند صنعت ته سخت زیان ورسوه، خو په دې وروستیو دوو لسیزو کې آریانا افغان دولتي او څو خصوصي هوایي شرکتونه یو ځل بیا دغه صنعت ته د خلکو پام واړوه. په 1992 هجري لمریز کال کې د افغانستان د ملي شورا لخوا د ملکي هوایي چلند قانون په تصویب او د ولسمشر له لوري له توشي وروسته د ملکي هوایي چلند اداري تشکیلات د ترانسپورت له وزارت بیل او د وی خپلواکي ادارې په توګه د دولت په اداري تشکیل کې بودیجه مشخصه شوه. د غیداره ویل ګمرکونو وروسته دوهم عایداتي اداره دا وکچري هوایي پروازونو لستونزو سره نوې مخ شوې. د غیداره به د کال 9 میلیارډ افغاني زیات اواید د دولت خزانه ته سپارل. د دغه ادارې پر وړاندې لوی خند اروپا ته د افغانستان د هوایي شرکتونو د فعالیتونو پراخیدل دي. د یادې ادارې د مسؤلینو په وینا اروپایي ټولنې له تور لیست د افغانستان د هوایي شرکتونو د ایستلو لپاره اته شرطونه ایښي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې وین محمد نعیم صالحی ازادي رادیو ته وویل
یو شرط د خپلواکي ملکی هوایی چلند ادارې رامنځته کول دي چې اوس موږ یو خپلواکه اداره لرو. هوایی چلند برخې پوری اړوند د ځینو قوانینو جوړول د اروپایي ټولنې یو بل شرط وو. موږ تمه لرو چې د اروپایي ټولنې د ټولو شرطونو په پوره کولو سره د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځو.
د خاغلی صالحی په خبره د کورونا وایروس په خبرېدو سره د دغې ادارې او اواید سلویخ میلیونه ډالر کم شوې دي. د کامیر هوایي شرکت د سوداګریزو چارو مرستیال سلیمان عمر وایي
افات کې بود د کرونا وبا نه یوازې هوایی لیکي بلکې ټولې برخې زیانمنې کړي. په ځانګړي ډول یې هوایی شرکتونو ته چې د سفر او ګرځندوی صنعت پورپورې تړلې جدي زیان اړولې. موږ اقتصادي ستونزې درلودې او لرو یې،
خو افغانستان څومره د دې صنعت پراختیا او د هوا له لارې سوداګریزي راکړې ورکړې ته اړتیا لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه شعیب رحیمي ازادي راډیو ته وویل،
هوایی تجارت دی هغه توکو لپاره چې ارزښت یې ډېرې خو وزن یې کمې او په زر کم وخت کې باید انتقال شي، د هغه دپاره ډېر ګټور ثابتېدای شي. او هغه ځایونو دپاره بالخصوص په وچه کې سار هېوادونو لپاره ډېر مهمه، ځکه ده چې اکثرا دوی ګاونډي هېوادونو سره د توکو د انتقال په برخه کې ستونزې لري، او هغه توکي چې باید زر انتقال شي بلهم ستونزو سره مخ کېږي.
په تېرو میاشتو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د افغانستان له هوایي فضا نه په یوه شپه او ورځ کې د هوایي پروازونو شمېر له 400 نه 150 طرح کده شوی. د ښاغلي صالحي په خبره افغانستان له هر هوایي پرواز $150 حق العبور اخلي، خو په خبره دغه رقم به په راتلونکي کال کې د ادارې لوري د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو له امله $950 ته لوړ شي. نوموړی وایي د افغانستان د هوایي دهلیز ډیری پروازونه له شمال جنوب ته او د غشان له همدې لارې له اروپا، امریکا او کاناډا جنوبي آسیا ته ځي، او له ختیځ لویدیځ ته یو بل دهلیز هم رامنځته شوی دی. اوس مهال په افغانستان کې درې کورني هوایي شرکتونه آریانا، بختر او یو خصوصي شرکت کامیر فعالیت لري، او له 11 زیات بهرني شرکتونه ورته الوتنې لري. د هوایي چلند نړیوال کنوانسیون تر لاسلیک وروسته ملګرو ملتونو په 1992 کال کې د ډسمبر 10 د هوایي چلند د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. دغه ورځ د برادرز رایت لوري د لومړنۍ الوتنې د ازمایښت په مناسبت چې په 1903 کال کې ترسره کړه نومول شوې ده. په افغانستان کې هوایي لیک درالیک په 1923 میلادي کال کې له جرمني او د وخت شوروي اتحاد نه د څو الوتکو په رانیولو سره پیل شو. ورسره هممهاله په کابل ښار کې د خوجرواش لومړنی هوایي ډګر جوړ شو چې اوس د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په نوم یادیږي. په ورته وخت کې په کابل، بلخ، هرات او کندهار کې 4 نړیوال هوایي ډګرونه او په 4 ولایتونو کې 4 سیمه ییز هوایي ډګرونه فعال دي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو لټون پروګرام درته په دوه منیمای کې لرو. هیله ده چې را سره پاتې شي. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، صالح محمد صالح د زینو د غو ورسپانو پانی اړولي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه یو مطلب خبر کړي او دا سرلیک ورکړي. په افغانستان کې د روسیې هدف څه دی؟ په مطلب کې راغلي مسکو د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو ویره لري، او د لیکوال په باور د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په زغرده ویلي داعش غواړي له دغه ځایه منځنۍ آسیا ته خپل فعالیت وغځوي. وړاندې په مطلب کې لولو د روسیې دا ویره وروسته له هغې باوري سوه چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې تر راتلونکي جنوري میاشتې پورې له 4500 څخه 2500 ته د خپلو سرتیرو د راکمولو خبره وکړه. په مطلب کې دغه راز راغلي ځینو نشو نشانو ته په پام د مسکو پر دریځ باید شک وسي، ځکه د لیکوال په باور روسیا لیوالتیا لري چې په جنوب کې د خپل بهرني سیاست اهداف همداسې باثباته وساتي. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان په شمال کې د نړیوالو ترهګرو د فعالیت په اړه د روسیې اندېښنې نوې نه دي، بلکې تر دې وړاندې څو څواري روسي چارواکو ورته څرګندونې کړې دي. د مطلب لیکوال ویلي روسیا له دې اندېښنو دوه اهداف لري. لومړی دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتلو ته یو غبرګون وشي. دویم دا چې غواړي په دې سیمه کې خپل نفوذ هغه سي وساتي. په مطلب کې راغلي روسیا دا مهال په منځنۍ آسیا کې محدود حضور لري، او هغه دا چې ځواکونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې یو او قرغیزستان کې دوی پوځي اډې لري. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې د امریکا د پوځ او افغان حکومت د سرچینو په حواله لیکلي روسیا له طالبانو سره هم ژورې اړیکې لري، او په خبرې مسکو د مرکزی آسیا له لارې له طالبانو سره د وسلو او تیلو مرسته کوي چې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي. نیویورک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان د لومړني شیزنه جنرال سوهیلا صدیق پر مړینې یو مطلب خپور کړی دی. رسپانې لیکلي شاوخوا 80 کلنه سوهیلا چې د جمعې په ورځ مړه سوه د جراحي په څانګه کې هم مشهوره وه، او نوموړي د پخواني شوروي اتحاد یرغل او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال جراحي فعالیتونه کول. د میرمن صدیق یو ډاکټر ویلي نوموړي الزایمر ناروغي درلوده، او په وروستیو کې یو وار کرونا وایرس ونیوله، خو یو وار بیا په کرونا وایرس اخته کېدو ژوند ترې واخیست. سهیلا صدیق په سردار داود خان روختون کې سا ورکړه، چیرې چې د کلونه کلونه د جګړې د چاپیانو درملنه کړې وه. دغه مقاله کې ویل سوي چې میرمن صدیق له خپلو خلکو سره مینه درلوده او په ورځو ورځو به له ناروغانو سره د بوختیا په خاطر له روختونه کور ته نه تله.
وسم ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې په لزګونو معلول کسان وایي نه کار روزګار لري او نه هم اړوندې ادارې د دوی د ستونزو د حل اقدام کوي. په پنجاب ایالت کې د افغان کډوالو د معلولانو د ټولنې مشر بلال سودایی وایي دوی په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او نورو ادارو ته د خپلو اواز رسولو هڅه کړې. له نوموړي سره سالم احمد صالح مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې عمده ستونزې څه دي.
موس خو مایبینیو په پاکستان کې په بیلا بیلو کمپونی کې میشتو کډوالیو، نو موس په خپل مازورانی کول لرو بچل لرو دون نه لرو چې ما شام یو خورو. زه په خپل شاوخه 15 شکل مې عمر دی نابینا یم. زما سره کال شپ ته د بهر په پاکستان کې علاج نه کیږي، نو په بهر کې ممکن دی کال شپ ماته ملاو شوی دی، خو زه واسنه نم چې کال شپ الله سکم نه ماته د سوکرا کی. او دا چې ډیر مایبین دی چې د کال شپونه او مطلب لري یا د کال شپونه وردی د بهر د علاج کولو، لیکن هغه واسنه لشي به خپل علاج وکړي. څه څومره مزوران دي هغه تعلیم اکثرا نه لري، پوسوي د مزوري د ګټو وټیم څوک نه لري، د کول پرستی سر پرستی کوي. دلته په اړوند دوکانونو کې یا په بازار کې قرضدار دي د خوراکي توکو، پوسوي نو چې دا مزدوري نه نو کوم خوابګي نو دوکاندار ته به سوال کوي.
تاسو وخت نه وخت پاکستان کې ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو ته د خپل आवाज رسولو هڅه کړې ده، په دې برخه کې تاسو هڅو ولی نتیجه نه ورکړي؟
په 2018 میلادي کال ته اوسه پوری زله غایمه دغه یو هند دفتر ته او ملګری ملتونو چې دفتر په جنیوا کې دی همدا د خاصونه کوم هم د مختلفو رسنیو د هواز ورته کوم میټینګونه سره کوم چې مهرباني وکړي زموږ د ستونزې حل کړي. دوه خبر دا چې کله کرونا وایرس راغی دا مسته یو لوی سرطان سو بوسوي کني موږ خبره خو خامه حال کړل دغه د وې څه خاموش خبره حل نسوه.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت یا قونسلګری تاسو سره په منظم ډول په تماس کې دي، هغه تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه همکاري کولای شي؟ آیا تاسو ورسره په تماس کې یاست او که څنګه؟
وزرا ول سم کال کې په اسلام آباد کې زه بخپل د افغانستان سفارت ورلم. په هغه موسم کې ډاکټر عمر زخلوال سفیر وو، نو ماته وویل چې تاسو افغانستان ته الته موږ د مېبین وزارت ته دلته موږ اسم سکولای پوسپی. بیا ما په 2019 کې دوه ملګری واسو د افغانستان ته الته چې ورل کنه په کابل کې چې تاسو نه کول تاسو موذاتی پیدا شي تاسو ته موږ حق ندرکو. ډېر بده خبرې مو ته کړی هغه الکان چې کوم به ته واپس رااله نه هلی او پریشان خپل کورونه ترالو. بیا مې په 2019 کې بیا پاره تخواس وکي په دغه دوره کې شکر الله عتیف مشال سپیرو دی خو بالکل موږ خبره ومنه منل نه مو اوریدله دیم دا وویل چې تاسو لرسه افغانستان ته موږ وزارت لرو. نو و چې کوم نوې سپیره غلې دی کدا د کرونا وایرس په پابندۍ ختم شي کدا چې په پام کې درم چې اسلام آباد بیا واسم بیا ملاقات وسره وکم کچته بیا هم ونه شو مجبور چې موږ اسلام آباد کې پر روانه ګرمي کې بیا یو لوی احتجاج وباسو د پریس کلب مختبل لرم شنه د پاته.
یوازې معلولان نه دي چې پاکستان کې اعتراض لري، بلکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په بیلابیلو سیمو کې دلته پاکستان کې پښتانه وژل کیږي خو د دې په خبره حکومت یې پښتنه نه کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانک زیرا پورته.
د کراچۍ په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پوز یو وار بیا د پښتنو په خلاف د زور زیاتی په کارولو تورن کړ. په کراچۍ کې د پی ټی ایم لویه غونډه یکشنبه ماښام د لسګونو زره خلکو په ګډون جوړه شوې وه. منظور پښتین په خپلو خبرو کې بیا انتقاد وکړ چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هدفي وژنې لا هم روانې دي او د مخنیوي لپاره یې د ده په خبره هیڅ کار نه دی شوی.
اگر چه ډیر وړو کې وی هم هغه د پاره بیا پرای عدالت هم موجود وي اف صحیح کوي دوی او چې کلا ا دوی پکې ملوثي حالت دوی خله بند کی معلومیږي چې په دې وژنه کې دوی ملوثي بلکې ښکارا ملوثي ښکارا ملوثي چیرې دی عدالتونه
د کراچۍ غونډې ته د سنا اعجاز محسن داوړ علي وزیر او نور الله ترين په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ او شمیر نور مشرانو هم خبري وکړي. سنا اعجاز ویل چې په پاکستان کې د پښتنو د وطن امن له افغانستان سره او د افغانستان امن په پاکستان کې د پښتنو لسیمو سره تړلې ده. د غورځنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي علي وزیر هم ټینګار وکړ چې پښتانه له افغانستان سره اړیکې او سوداګري غواړي او د پاکستان حکومت دی ټول لارې ورته خلاصې کړي. د پاکستان پوځ او حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې په تړاو څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه په پیل کې له قبایلي سیمو د ماینونو د پاکولو او د ورکو خلکو د موندلو په څیر د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنې پر ځای بللې وې. وروسته بیا د غورځنګ د غونډو او نیوکو په زیاتېدو د پوځ او حکومت عکس العملونه زیات شول، ان تر دې چې د پی ټی ایم مشران د بهرنیو استخباراتي ادارو جاسوسان وبلل شول.